او دا معلمین هیڅوک توجه نه کوي، دا مامورین ته په تیر بیا دا معرف مامورین تیار نه یو کومک هیڅ یو موسسیم دا توجه نه کوي، ځکه چې په دې کې د دوی غلا نه ځایږي ولې کې غلا پښ
زموږ غاګله ازادې رادیو اوري دا وخت 12 بجې او 13 دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې د ازادې رادیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان وړاندې کیږي. خو دا شی په پام وکړئ، د خبرونو لنډیستا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشرې د افغانستان له سفر وروسته ویلي چې په افغانستان کې په نسبی ډول سوله راغلی او د طالبانو د حکومت لخوا د پخواني حکومت چارواکو او مامورینو ته عمومي عفو مهم ګام و، خو دا زیاتوي چې افغانستان لا هم له سترو ننګونو سره مخامخ دی. میشل بشلی دا هم ویلي چې افغانان د خپل هیواد د راتلونکي او په دې اړه چې د بل وخت خواړه به عمومي کنه ډاډه نه دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر خیرالله خیرخوا وایي چې دوی به ډیر ژر د کابل د هوایي ډګر په اړه له ترکیې او قطر سره موافقې ته ورسیږي. خیرخوا چې د انتالیا په فورم کې د ګډون لپاره د طالبانو د حکومت په پلاوي کې په ترکیه کې دی، ترکیې ورځپاڼې السبا ته ویلي چې د طالبانو حکومت له ترکیې او قطر سره موافقې ته نږدې شوی او ډیر ژر به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو په اړه له دې دوو هیوادونو سره یوه موافقه لاسلیک شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نن د افغانستان په شلو ولایتونو کې د شری پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړ. د واکسین دا بهیر به شپږ ورځې دوام وکړي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر وایي په افغانستان کې په روان 2022 کال کې د شری ناروغۍ نږدې 14,000 مثبت موارد ثبت شوي. داسې ښکاري چې روسي ځواکونه د اوکراین د پلازمینې کیف خواته ورمخته شوي دي. د اوکراین په یو شمیر ښارونو کې نن سهار وختي له هوایي بمباریو د خوندیتوب لپاره د خطر زنګونه وشرنګېدل. د راپورونو له مخې تر اوسه تر ټولو ډیر ملکي تلفات د اوکراین په ماریوپول ښار کې خلکو ته اوښتي دي. د دې ښار ښاروال وایي چې د جګړې په لومړیو 12 ورځو کې 1,500 ملکیان وژل شوي دي. او په ترکمنستان کې نن د ولسمشر انتخابات روان دي. د انتخاباتو ته تر ډیره په دې سترګه کتل کیږي چې له ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف څخه په رسمي ډول واک د هغه زوی سردار ته انتقالیږي. د بردی محمدوف تر څنګ په دې انتخاباتو کې اتو نورو کسانو هم ځانونه کاندید کړي، خو داسې کاندیدان دي چې اوسنی ولسمشر ته ډیر وفادار بلل کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګران وایي چې د طالبانو د حکومت مخالفت نه کولو له امله یو ځل بیا د کوکنارو کښت مخه کړې ده.
زارعین چې کوکنارو ته مخه کړې ده د فقر او د جنگ او د بدبختۍ له وجو.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین د نشه یي موادو د بیې لوړېدلو مجبور کړي چې نشه پرېږدي.
وسم ستاسو اسکر ډېر کسان چې وسم خرڅي خو پټه خرڅي.
د حلیم په نوم یو معتاد وایي چې ښځه مې له دریو ماشومانو سره یو ځای راڅخه وتښتېده.
وایي چې خانواده مې زه تر کړم زه یوازې پرېښم. د مو په حق کې خانواده مې ډېر ظلم کړی دی.
د معتادینو د حقوقي او اجتماعي ستونزو د حل لپاره د یوې ټولنې له بنسټګر نثار احمد سره مرکه لرو.
د انجمن خو خپل د معتادین نوم جوړ کړی دی او په دې کې د هر ولایت د هر منطقې د هر ځای معتادین دلته موږ په دې کې راټول کړي دي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
هی هی ډاکټر صاحب، څه درته وایم، زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمی یم خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم، خو مور بیا نو مور وي.
ولې خدای دې خیر کی، مشکل مو څه ده؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د کوکنارو لکه سره د طالبانو د حکومت رسمي مخالفت نه کول د دې سبب سوي چې بزګران د افغانستان په ډیری ولایتونو کې بیرته د کوکنارو کښت مخه کړي. د افغانستان د جنو لویدیزو او جنوبی ولایتونو بزګران وایي دوی ځکه له دریو میاشتو راهیسې د کوکنارو کښت مخه کړي چې نور زراعتي محصولات یې مناسب بازار نه لري. خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله د کوکنارو لکه سره مخالفت نه دی کړی او درې اونۍ وروسته به له کوکنارو څخه تاریاک راټول کړل سي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي تر څو چې بزګرو ته بدیل کښت په واک کې نه وي ورکول سوی د بزګرو د کوکنارو د کښت مخه به ونه نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
بزګران د فرا ولایت په بلبلوک ولسوالۍ کې په ډیزلي جنریټرونو خپلې ځمکې اوبوي او هیله لري چې درې اونۍ وروسته به له کوکنارو څخه تاریاک راټول کړي. د فرا ولایت د بلبلوک ولسوالۍ یو بزګر نبی جان او روزګان ولایت یو بل بزګر شریف ازادي راډیو ته وویل له کومې ورځې راهیسې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت جوړ سوی دوی ته یې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی، ځکه نو بزګرو تر څو کلن ځنډ وروسته بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده.
موږ پروسه ښکاله غنم کرلی و خو ملیدل چې تاریاک ډیری پیسې جوړوي. هغه و چې موږ سږکال کوکنار وکرله. که طالبان موږ ته څه ونه ویل ښه به وي، خو که یې څه راته وویله او مرسته یې راسره وکړه بیرته به غنم او وربشې وکړو.
موږ شش کال غنمو پر ځای تاریاک کرلی دی. تاریاک ډیر ښه حاصل ورکوي شش کال. تر دا اوس یې خو موږ دې څه نه دي ویلي. ګردو خلکو کرل او شش کال وایي ښه حاصل هم ورکوي، امارات یا دولت کار نه پرې لري.
د پخوانی حکومت او ملګرو ملتونو هغه ګډ راپور چې د 1400 کال په لومړیو کې خپور شو، په 2000 میلادي کال کې د افغانستان په 200 ولایتونو کې په 2,3,400 هکتار ځمکې کې کوکنار کرل شوی و. خو اوس چې د نوي میلادي کال 2 میاشتې تیرې شوي، د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو تر اوسه پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د وضعیت په اړه راپور نه دی خپور کړی. په داسې حال کې چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیر ولایتونو کې درې اونۍ وروسته له کوکنارو څخه تاریاک راټولېږي، د طالبانو حکومت وایي تر څو چې د بدیل معیشت پروګرام عملي نه شي دوی به د کوکنارو د کښت مخه ونه نیسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د بزګر لپاره د بدیل کښت په اړه د نړیوالو ادارو سره خبرې کړې او هیله لري چې د بزګر لپاره به بدیل کښت برابر کړي.
زارعین چې کوکنار ته مخ کړی دا د فقر او د جنګ او د بدبختۍ له وجې اوس باید د هغو سره د بدیل معیشت په برخه کې کومک او همکاري وسي چې دوی دا کښت د بدیل مثبت کښتونه وکړي. نړیوالو ادارو سره زموږ تماس روان دی، د هغو نه د همکارۍ امید هم شته، وعدې شوي دي، ژمنې شوي دي او دا به داسې پروسه وي چې انشاءالله چاته به ضرر نه رسېږي.
پخوا طالبان په دې تورن سوي و چې د کوکنارو له کښت او نشي موادو د تولید له لارې مالي ګټه وټه ترلاسه کوي، خو اوس چې د طالبانو د دوهمې واکمنۍ شپږ میاشتې تیرې سوي تر اوسه یې د نشي موادو یو لوی قاچاق کوونکی نه نیولی او نه محاکمه کړی دی.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د زهرو کاروان خپرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین وایي د نشي موادو د بیل وړیدلو له امله نشي کولای چې دا مواد رانشي او اوس مجبور شوي چې په ډیر زحمت سره نشه پرېږدي. معتادین دا هم وایي چې که څه هم د طالبانو د حکومت په جوړېدو سره د نشي موادو پلورل کم شوي خو بیا هم په پټه خرڅېږي، له همدې امله یې بیې لوړې شوي او دوی یې د رانیولو وس نه لري. خو مدني فعالان بیا وایي چې د طالبانو حکومت د نشي موادو د خرڅونکو پر وړاندې دومره جدي اقدام نه دی کړی او اوس هم په ښارونو کې د نشي موادو قاچاق او خرڅلاو دوام لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا مواد خو ډېر قیمته
که عبدالسمد له شپږو کلونو راهیسې نشه کوي او په دې موده کې د سړکونو په غاړه ګرځي، زړې وسپنې او پلاستیکونه ټولوي او بیا په دې پیسو نشئ مواد رانیسي. خو اوس چې نشئ مواد اسانه نه پیدا کیږي او بیې هم لوړې شوي، عبدالسمد نسي کولای چې دا مواد راونیسي. عبدالسمد او علاګل چې د کابل د شارناو پر پیوه څنډه کې یو ځای پټو په سر غوړولی او د هیروینو نشه کوي وایي دوی حاضر دي چې په خپله خوښه نشئ مواد پرېږدي. خو د متعددو د درملنې مرکزونه دوی نه بسترۍ کوي او درختون په ځای زندان ته استوي.
دا وخت چې مجاهدین راغلي دي خو دا مواد خو ډېر قیمته که ډېر قیمته شوی دی مواد. په وخت کې چې مثلا که د 500 په مصرف درسته بوسینو 2 ساعت پی آقا مصرف جیک شوی دی.
از زمانی که اینا اومدن
کله چې دوی راغلي د نشئی موادو په هر برخه کې سختي جوړه شوې ده. زه خو اوس دې ته اړ شوم چې نشه پرېږدم. خدای حاضر او شاهد دی چې غواړم د خپل ځان او کورنۍ په خاطر نشه پرېږدم.
خانواده شده باید درک کنم او تصمیم هم دارم.
د طالبانو د حکومت تر جوړیدو مخکې د نشئی موادو خرڅونکو د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د نشئی موادو خرڅولو مرکزونه جوړ کړي او د حکومتي چارواکو له منع کولو سره سره به بیا هم لسګونه معتادین سره راټولېدل او په ډلهیز ډول به یې نشه کوله. که څه هم د طالبانو حکومت د نشئی موادو پلورل په رسمي ډول نه دي منع کړي، خو د معتادینو په وینا اوس د نشئی موادو د خرڅولو مرکزونه یا ساقیخانې نسته او د نشئی موادو پلورونکي په کوڅو کې پټ په معتادینو مواد خرڅوي. د عبدالحکیم په نوم یو مدني فعال وایي اوس هم نشئی مواد پلورل کیږي او دا کار د دې سبب سوی چې معتادین په هر بیه چې وی دا مواد راونیسي.
وسم ستاس کډر کسام چې او وسم خرسي خو پټه خرسي داسې په عامه نه خرسي لکه څنګه چې په خوا خرسي دا مغشتن چې د ساکیان اول بند کې خچیر ساکیان بند سينو ان شاء الله روین بم نه خرسي او مرتز بنا مږي نه وښ ګرسي د عمل سره.
موږ وغوښتل چې د نشئی موادو د پلورلو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نظر هم وپوښتو، خو د دې وزارت او د کابل ښار د امنیه قوماندانۍ ویاندویان زموږ له پرله پسې اړیکو سره سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. دوه میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت په دوو پړاوونو کې تر 2000 ډېر معتادین راټول او د دې لپاره په پلچرخي زندان کې وساتل چې له نشئی موادو څخه لاسونه لاند سي، خو وروسته یې بیرته خوشې کړل. اما تر هغه وروسته یې په کابل کې د معتادین راټولولو او درملنې په اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
راځه کرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. معتادین د افغاني ټولنې هغه بیوزله برخه ده چې خلک ور باندې باور نه کوي. لکورونه څخه شړي، ځکه نو دوی لخپل سیمو څخه تښتي او په داسې ځایونو کې شپې او ورځې سبا کوي چې هلته نشئی مواد موندل کیږي. دا مهال په کابل ښار کې د نمورکو معتادینو په نوم یو انجمن فعالیت کوي چې له دې لارې معتادین خپل حقونه ترلاسه او له خپلو کورونو سره یو ځای شي او هغوی یې درملنه وکړي. دا چې د دې انجمن هدفونه، تشکیلات او ګټې څه دي، په دې اړه مو د نمورکو معتادینو د انجمن له یو بنسټګر نثار احمد سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نمورکي معتادین چا ته ویل کیږي.
دنیا کې د دوو خلکو نومونه چې زه وینم هغه ورک شي په بل نامه یادیږي، لکه انسان چې مړ شو یا جنازه راوړي یا غمړی راوړي دغه نوم یې ورک شي. او بل دا ده چې یو څوک معتاد شي هغه نوم باندې څوک نه یادېږي، معتاد دی، معتاد دی او پوډري دی، په دې نومونه باندې یادېږي، خپل نوم یې بیخي ورک شي. نو په همدې لحاظ باندې موږ ورته د ګمنامه نوم ورکړی دی. په دې خاطر موږ یو انجمن هم د دې نه جوړ کړی دی.
تاسو د انجمن خبره وکړه که دغه د نمورکو معتادینو د انجمن په اړه راته معلومات راکړئ چې څنګه انګیزه درسره پیدا شوه چې د انجمن جوړ کړي.
د دې ډېرې ګټې وې. یو ګټه دا و چې ډېر خلک دي چې د خپلو معتادینو پسې ګرځي چې پیدا کړي هغه ورک دي، نو کولی شي د دې انجمن د لارې نه پیدا کړي. او بل دا چې د دې ګمنامه معتادینو باید یو مشخص یو ادرس ولري کنه، یو انجمن خو ولري، یو ځای خو ولري کنه، تر څو به دې همداسې ورکي. نو په دې خاطر موږ سره کومک کوو او دغه انجمن موږ جوړ کړو او د دې یو ادرس مشخص معلومیږي چې دوی چیرته دي او چیرته نه دي.
دغه د نمرکو معتادینو انجمن یا ان اي د دې انجمن دغه تشکیل په اړه راته معلومات کړه. څه ډول یو انجمن ده؟
د انجمن خو خپل د معتادینو موږ جوړ کړی دی او په دې کې د هر ولایت د هر منطقې د هر ځای معتادین دلته موږ په دې کې راټول کړي دي. زمونږ د آگاهۍ نه ډېر استفاده کوي، زمونږ د کانسلنګونو یا مشورو نه ښه استفاده کوي.
دا انجمن څه فعالیت کوي، څه کار کوي؟
دوی خو فعالیت دا ده چې یو خو د خپل منځونو کې یو بل سره ډېر زیات کومک کوي. هغه معتادین چې دغه ډېر جګې نشې نه ټیټ ته راغلي دي، هغه کولی شي د دې نورو ته راهنمایي وکړي چې ما په دې شکل پرېښود، په دې شکل مې کم کړه، په دې شکل مې کم کړه. بل د دې انجمن ګټه دا ده چې دوی د حق خپل حقوقونه باید دفاع وکړي او دفاع کوي. حتی دوی پولیس اذیت کوي وهی او ټکایي دوی هم کورس په دسته جمعې ډول د خپل حقوقونو دفاع وکړي. حتی هغه مؤسسات یا هغه وزارتونه چې د مواد مخدر سره کار کوي نږدې نه حتی هغه تللی دي ورغلي او مخکې ورغلي وس مرزي چې زمنګ حق او حقوق په انساني شکل موږ ته بدرا کړی شي.
دسې ژوندۍ مثال ما ته ویلای سي چې دغه په نتیجه کې مثلا د یو معتاد سره یا د یو معتاد له کورنۍ سره د دې انجمن له لارې مرسته سوي یا هغه پیدا سوی وي یا هغه جوړ سوی وي یا مثلا هغه ته د کار زمینه برابره سوي.
دغه یو هفته مخکې یا څو ورځې مخکې حتی د غزنی نه خلک رال د خپل یو معتاد زوی پسې ګرځېدل دی نشو پیدا کولی. بالاخره ما هغه معتادین چې د دې انجمن نه خبرو چې دلته یو انجمن کار کوي هغه یې ادرس اخیستی او دلته رال او د هغه زوی دلته موږ سره په شلټر کې و. هغه پیدا کو خوشحاله شو موږ ته چې دا زموږ د تداوی د لاندې دی او موږ د ده سره کومک کوو انشاءالله ډېر سر به دا جوړ شي. راته د سمنګانو نه راغلی وو هغه هم د هغې خپلوان موږ سره بستر و دلته په شلټر کې و هغه هم ولیدل دا ګټې دي چې د انجمن یا د ان اے
نو انجمن څومره تر اوسه پورې په دې توانېدلی چې خپلو غړو ته یا خپلو معتادینو ته چې کارونه یې له لاسه ورکړي دي اوس کار نه لري یا خلک ورباندې باور نه لري یا کورنۍ ورباندې باور نه لري کورنۍ یې شړلې دي دوی بیرته خپلو ځایو ته وګرځي یا خلک ورباندې باور وکړي؟
شته دی ډېر زیات شته دی چې بعضې هغه دوستان چې زموږ د موټرنو ته دوستان یو نو هغه دوستان چې زه په ښار کې نیم اوس کار کوي حتی یو وخت وو چې ورورې ولا کار نه ورکوم اوس هماغه معتاد دی چې جوړ شوی دی اوس نو دا د دې انجمن برکت و چې هغې ته موږ قناعت ورکوو هغې په دې مطمئن شو چې دا رشته جوړ شوی دی دا به نور هغه پخوانی معتاد نه وي نو په دې خاطر اوس ډېرو خلکو هغه دی کار کوي حتی په منډۍ کې کار کوي حتی په بازار کې کار کوي او سودا خرڅوي حتی په عامل پوس اعتبار کوي او پخوانی اعتبار یې لاسته راوړی دی اوس نو
د دغه ډول انجمنونو جوړېدل به له معتادینو سره او د معتادینو له کورنیو سره څه مرسته وکړي؟
نو دغه انجمنونه که نورم جوړ شي دا به ډېر زیاته ګټه وکړي ځکه دا خو موږ په دې ساحه کې یو انجمن جوړ کړی دی شاید د نمای کابل په اندازه باندې نو او په دا چېرته نورو ولایتونو کې هم جوړ شي یوه ګټه به دا چې د دوی په منځ کې به ارتباطات پیدا شي هغه ورک معتادین به د دې انجمن د لار نه پیدا کیږي. بل دا ده چې هغه نه چې د معتاد په ژبه پیږي بل څوک نه پیږي هغه نه چې معتاد په معتاد په اعتماد کې زموږ په ژبه دونه نه کوي ځکه چې هغه معتاد ته خپل سرګوزش وي او هغه تشویقي دغه خبره ډیره منل کیږي. نو که چیرته دا انجمن پراخه شي نو دا خلک خو به یو خوا تداویم شي او تشویق به هم شي او آینده کې به که جوړ شي دی ته کارونه پیدا کیږي او د دوی پامیرونه به خوشحاله شي جامعه به خوشحاله شي اجتماع به ته خوشحاله شي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 12:30 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د غوربند دری اوسیدونکو حلیم له 150 کالو راهیسی نشه کوي. دی وایي چې لومړی می د جنسي تقویه او نامشروع اړیکو لامل نشه پیل کړی چې لڅ مودې دروغجنې تقویه ورسته لبخو وغورځوله. حلیم زیاتوي چې اوس می خزه او ماشومان راڅخه تښتیدلی او زه په کابل ښار کې یوازې پاتې یم. دا چې حلیم د نشول عمل نور لڅډه ولستونزو سره مخ شوی دی دا بخپله د لخلې واورو.
دا فعلاً موچګیات کوم بوتنه پولیس کوم په څو قسمه موټوځي سری بوز چیزی در خوشه ده حساب ده پس داره این از زی موتاتی باز ده غم نزی باز ده لذت جویی نزی زی حقیقتا پیده چی پی ایران که ما یوازی و من کارش میکاوه درامت می مثلا تقریبا خوبه ده لذت جویی پی حساب مانیزه موتات شم مثلا ده تحییه کنم این شروع بکره بیرابی جای ما زغرمه یا حقیقت تاوه ما چه نوزوانان در دقه کارپسیونه گزی اول نه شاید مثلا لذت کاذب لذت بلری، ولی بیا متاسفانه خط میده به تریخ دهی تقریبا دیش کار کردی که ما در باور نتونیم می نیشگیش رو کردی بودی که خانواده می زید تر کرده ما زیوازی پی کردیم دو ما حق که خانواده می دیر ظلم کرده زیوازی پی کلومه را ما ایران تا غریبه پیشه کار ایران داریم کلا متاسفانه خانواده می لاسه برکرد سر می نیشن که گرم شد آقونا که توجه می زید دیگه می رسید حال من که متاسفانه در آمریکا پا سفارت ترور بود کس تا چلای با چه منگا سرپرست نلای رو منگا امریکا تا غربیش پناهنده گل وقت لور لور بو امریکا تا در چه حال مرد چه در روزن قلب تا کور این چوک نشتاده دره دانی آلوتو نزی میدی آقا امزان سر بیوری دما تیلا می پکد چه وارد آخستی بود تشای چه ما دارایی و طولی بری یک چه را تا پکنی دی دما بستا زندگی نابود کری را بری را یادی کمی خو آلوتو نمی وزاوست پری چه داغو آقو سقط شد آما اتره چه آقو سوایی آقو منی فکر می طوله و ما در آلایت سر خودی کلکل اولا چه بازش مبسه جالا رازی امکان داری باور ده ونشی یه وقت یه دست زبان اومد چه باور دوشه دیست دقیقا نگاه نما بدخبره پا وجود که کم و کسری نلیدله کار میم که خزوانی میم درستله خوب است خبرده بیاخلی نمیم در وزفیلم زندگی خرابه در فقه کنه می درستل فقه بشتان می درستل حتی دست بشتان ما درستل چه باید وزفیلم پاسی ندی چه ما وی وان کاش که لگ بشتان می لگ توی چی چه کم شی تو نفکر بکنی چه تو نکی فقه بشتان ما درستل ولی در مواد چیزی وخو تجیه نخص که وخو ندرست خرابه در
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چه نسوار دی انسان پر اختیار چناوار اغیز لری؟ پا دی عربه دا دکتر سید حبیب اروال خبری وابرو
تحقیقات دست خیی کم مواد چه پا تنباکو یا دی تنباکو دی استعمال پا دولونی که پیدا کیگی اویا سلنه داسې مواد چې هغه سرطان زادی هغه په دغه تولیداتو کې لیدل شوی دی د دې په تولیداتو کې زه نور داسې مواد ور زیاتی بیا اکثره د چونې نه ګټه اخیستله چونه یو د هغه موادو نه چې هغه انسان وجود ته تیزابي خاصیت لري د انسان په وجود کې ټولې هغه مفیده بکتریاوې وژني د انسان په وجود کې دفاعي قوت کموي د انسان په وجود کې زمينه ډیرو ناروغیو ته پیدا کوي هغه نسوار چې په خوله کې استعمالیږي هغه به زیات د خولې د بوی د خولې د سرطانونو ناروغۍ یعنې د وریو د غاښونو د شاوخوا د شنډو د دې سرطانونو سره هغه نسوار چې په پوزه کې استعمالیږي هغه به د پوزې او هغه سیستم چې د پوزې خوان تنفسي سیستم څه هغه حلقې چې کوم موجودې دي د هغې د سرطانونو د هغې د بوی د هغې د نارامتیا او ناروغۍ سبب کیږي دا خوله د بدن دروازه ده د نه هوا خوراک د همدې لارې نه زموږ وجود ته داخلیږي نو دا موضر شوه دا چټله شوه دا د ستوني ناروغیانې چې مختلف ډولونه دي که موږ ورته برانشیتو تانسلایتو ورو دا او هغه د ټولو باندې دی اخته کېدی شي لږ وخت کې د ځینې خلکو سره د خولې د ځینې برخو د وینې پیدا کېدو خطر هم موجود ټوخی ډیر دوامداره یي ورو ورو د د ځیګر یا ینې بیا نور تر خطر لاندې راځي د د زړه تر تاثیر لاندې راځي یا تا د وینې میکروبي کېدلو امکانات شته دا ټول هغه ضرار دي چې بیا په اوږده کې دي په سرطانونه اخته کېدی شي او بیا ژوند د لاسه ورکړي
آیا پوهیدل است؟
دا زادی رادیو درنو اوریدم کو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه تر را رسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې بشیر لخپلو انډیوالانو سره ناشت وی چې پولیس راځي پولیس د بشیر لاسونه ورتړي او د موټر په وسیله یې نامعلومی خواته بیایي دا چې پولیسو ولې بشیر ونیو چیرې یې بوت او وروسته به څه پیښ شي دا به په دې ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب مرمن مسه تکلیف لري،
فشار یې لوړ شوی دی.
اوس یې فشار څنګه شو؟
اوس مو کنټرول کړ، خو که بیا دغسې عمله ور باندې راغله نو مخنیوی به ډیر ګران کار وي. دغسې ناروغان اکثره وخت یا مري او یا فلج کیږي.
نو څنګه وکړو ډاکټر صاحب؟
دا ښځه عصبي فشار لري، باید ځان له خواشینۍ څخه وساتي. کله غمجنه شي نو فشار یې سمدلاسه پورته کیږي.
نو ډاکټر صاحب، خواشینۍ خو د چا په واک کې نه ده، تا به څنګه ځان له خواشینۍ وساتي؟
هر خواشینۍ یو علت لري، ته ماته دا وایې چې دا ولې خواشینۍ کیږي؟
هی هی ډاکټر صاحب، څه درته وایم، زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمی یم، خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم، خو مور بیا نو مور وي.
ولې خدای دې خیر کړي، مشکل مو څه دی؟
ډاکټر صاحب، څو کاله کیږي چې خپل وطن راڅخه پاتې دی او دلته په ایران کې مهاجر یو، په پردي وطن کې به څوک خوشحاله وي؟
تا خبره سمه ده، تا خو یو هم مشکل دی، بل خاص کو مشکل خو به نه لرئ.
خاص مشکل مو دا دی چې 15 کاله کیږي ځوان زوی مورک دی، بیخي د مرګ او ژوند درکې نشته، مور بیچارهګۍ شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس بس پوه شوم، له همدې خاطره فشار لوړ شوی دی.
هو، له همدې خاطره فشار جګیږي. ډاکټر صاحب،
زوی خو به مو نشه نه کوله؟
یاره، په نشه ولاکه خبر یم ډاکټر صاحب. دا پوښتنه مو څنګه وکړه؟
دا پوښتنه مې له دې خاطر وکړه چې د ایران پولیس افغان معتادین نیسي او بیرته افغانستان ته په زور استوي. ما ویل داسې نه وي چې ستاسو زوی هم افغانستان ته استولی وي.
یاره، زه خو نه وم خبر چې پولیس افغان معتادین په زور افغانستان ته استوي. ستا خبره سمه ده، کیدای شي چې زما زوی هم افغانستان ته استولی وي.
نو 15 کاله خو ډیر وخت دی، تاسو ولې په خپل زوی پسې نه یاست ګرځېدلی؟
ډاکټر صاحب، ټول ایران مې کتلی دی، خو هېڅ درک یې نشته.
نو یوازې خو ایران نه دی، په افغانستان کې ولټوئ، کیدای شي چې هلته وي.
ښه خبره کوي ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ولټوم.
اګرامیا بیګام خوب لیده.
ښه دې لیدو بشی لالا، څنګه خوب و؟
بیګام موږ په خوب لیده.
ښه نو مور دې څه ویله؟
مورانه مراوره وه، خبرې نه راسره کولې.
ولې مراوره وه؟ آزار کلي خو به دې نه وي.
بس نو څه درته ووایم.
څنګه څه راته وایې؟ سمه خبره وکړه زوروره.
نه، زه چې نازې خوار و زار یم، دا ټول زما د مور آزار دی. ته دا چټلی وګوره، تو خدای، دا د انسانانو د اوسېدو ځای دی.
یاره بشیره، ته تل نیمه خبره کوې، تر دا ډېر شف شف تیر شه یاره، سم شفتالو ووایه زوروره.
کیسه داسې ده چې زه 15 کاله مخکې په ایران کې له خپلې کورنۍ سره وم.
ښه نو بیا څه وشو؟
هلته مې هم دغه غم لړلې پونډر لږ لږ وهل، خو بیا هم پر مور او پلار ګران وم.
ښه نو بیا
که څه هم څو شپې سر په سر به له کوره ورک وم، خو بیا مې هم مور نه رانه خفه کېده. هر ډول چې شي بیا مور مور ده. نو
ښه خبره لنډه که، بیا افغانستان ته څنګه راغلې؟
یوه ورځ مې له څو ایرانیانو سره د سړک په غاړه پونډر وهل چې پولیس راغله. ایرانیان یې پرېښودل او زه موټر ته پورته کړم.
ښه نو بیا څه وشو؟
اول ما فکر کاوه چې زندان ته مې بیایي، خو دوی د افغانستان سرحد ته راوستم او هلته یې خوشي کړم. بس له هماغې ورځې راهیسې دا نه چې دلته په افغانستان کې دغه ډول اوسېږم.
نو ژاړې ولې؟
ولې مو زه ژاړم؟ 15 کاله کېږي چې مور پلار خویندې او ورونه مې نه دي لیدلي. دوی په ایران کې او زه په افغانستان کې یم، نه پوهېږم چې څنګه به وي.
زونگ بمڑاو زونگ بجواندی نو ایران کو سو روپا ندا والی بیرتا نوارزی مندل نجوی دش آلاز انتو پیندوک منی زندتک پیسی نلارم دا دول دا دیکھم لڑنو پوندر لحلاسا کسا پوندری نوائی والی ملکورا جلا کی دیر